د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د اسد یاز مری 28 د اگست له 14 سره برابر ده. د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستي په اړه پریکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
مخکې له دې چې راپورونه ته مخکې کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تېر شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. بشپړ خبرونه. تیر شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. راپورونه له مخې د کندهار والی او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلود ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 205 ظفر قلود ته په شا شوي دي. راپورونه له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه هم شیبه مخکې سقوط وکړ. د غرازه د بادغیس مرکز قلعه او هم طالبانو لاسته لویدلې. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسیدلي. د هلمند مرکز لښکرګاه په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم سختې جګړې روانې دي. د غرازه د هلمند ولایت شورا رئیس عطاءالله افغان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هلمند مرکزی زندان مات کړی او له زندان ټول بندیان په تیښته بریالي شوي دي.
د هلمند ولایت مرکزی زندان هم مات شوی دی او تقریبا د زورو نفرو پر شاوخوا باندې و لاته اضافه ماپشن څخه وروسته زندان مات شوی او ټول بندیان تللي. جنایي او سیاسي او امنیه کومندانی هم نن سهار وختي د دې لاسته ولویدل. نو وسم خال دجستا
رحمت الله افغانو چې تیر شپه ناوخت ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحدو ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. لبل خو د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو بریتانویانو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیري به راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وتلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل واد با وغوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې ده. د بریتانیا د پوز لوی درس خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتی تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړې چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه داده چې دا تراژیدي تر دې بتر کیږي او کنه. د بریتانیا لوی درسیز له بی بی سی سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ممکن تر ټولو خداوی چې په جګړه کې ولاړ حالت رامنځته شي څو وسلوال مخالفانه روغی جوړی ته حاضر شي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان وروڼو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانستی وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هدا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پېښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پېښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفورتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سان پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوې بهرنۍ ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په پاته برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لمړی موضوع تل کس څنګه چې مخکې مو واوریدل شیبه مخکې مو راپورونه تر لاسه کړل چې د هلمند مرکز لخکرګاه هم سقوط وکړ. تر هغه مخکې تیر شپه د کندهار، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې وو. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال را سره دی نور بترې واورو چې په سیمه کې څه تیریږي کندهار او هلمند کې.
سلامونه نوري صاحب، سهار مو په خیر. تیر ورځ مازګر مال د کندهار شهر په لویدي زبرخه کې د وسلواله طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلواله طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلواله طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانی څخه 215 ماتل کلی ورته تبلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلواله طالبونه ویلي. دا راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیک کې مرکز او هم د وسلواله طالبانو لاس لیدلې ویل کیږي چې واځي د ملي امنیت ودانی هوایي ټکر او کلی ورته د حکومت په واکې دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار شغونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د غرض د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځانی ځان په اړه معلومات نه دی ورکول شوی. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیره شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدلې. هلته هم د ورستي مارکشوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبی نورو په تیربیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سخت شوې، څه مو اوریدلې دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسېدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
کور مودان، له تاسو مننه. له کندهار به هرات ته ولاړ شو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، هرات او قلعه نو مرکزونو هم سقوط شوي دي. نور به له خپل خبریاله واورو چې هلته وضعیت په دواړو ښارونو کې اوس څه ډول دی.
بله، طوری که شما در جریان قرار داریم، بعد از بیشتر از 20 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی با طالبان مسلح در دروازه‌های شهر هرات، سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان درآمده و تنها قل اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست. در اینجا مردم در داخل شهر هرات میگن که در آغاز یک سری سراسیمگی های در میان مردم ایجاد شده بود، اما با آمدن طالبا دیگر صدای فیر معنی و جنگ شنیده نشده و مردم تا کنون در آرامش به سر میبرند به گفته خودشان. و همچنان خبرها در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری قلعه‌نو مرکز ای ولایت به دست طالبا سکوت کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت، خومندانی، امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردن و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر قلعه‌نو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در قلعه‌نو به سر میبرند.
بله، لتاسو هم مننه. کور ودان، ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، و موردل چې د هرات کې یوازې د ظفر قول اردو او د غراز د ملي امنیت ودانۍ پرته نور ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی، او د هرات په څنګلوري بادغیس په مرکز قلعه نو کې هم واورېدل چې قلعه نو ښار هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه پورې وسله والو طالبانو نیولی دي نږدې 14 ته رسیدلی. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځایناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي، او د پوینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم سي،
او سوله برازی. زما پختنه او دی میلیونونو افغانانو پختنه داده. زما زایناسته با چوپوی او پچه دول با تاکل کی.
شاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلی و چې د انتخاباتو لاري واکلیش د د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. د په هغه مهال دا هم ویلی و چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واک لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د غرض طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربیره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سولې حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیلډی چې طالبانو ته په واکې د وډي ورکولو اندازې ته اشاره وکړي وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکې شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرح کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات یې وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریځ کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښته ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت وبلو او د نړۍ مسؤل هیوادونه ای وویل چې باید له دې مسؤلیته ځان ونباسي. له ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان هیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو دخوا هم د بین المللي همکارانو دخوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم دخوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته ایران ته روسیې ته چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ په دوحه کې دی. دمګړې د سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدل شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي سیمایز اجماع په تر لاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي.
په هیڅ وجه نه، دوی هر ځای ته چتلې دي همدا پیغام ورکول سوې دي. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیغامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغلت مر د دنیا له پیغامونو د سیخکاری، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودي چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا ده چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیک ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ترسی. زکه د دنیا فیصله همغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅ کله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نور افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده، او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل د دوی په ګټه نه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې په تیرو درې ورځو کې د غونډو او د چ په دې غونډو کې د افغانستان دولت دریڅه او څه ترلاسه شول، نور معلومات له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پر پروژو خوندیتوب ته هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه د غیداروي د هیواد ځین مهمه او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالی او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون غوښتنه دا ده چې د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو مسؤلیت دی که هغه د دولت مخالفین دي او که عام خلک باید په ساتنه کې برخه واخلي او په راتلونکي کې دې په منفي رول سره ځانونه د خلکو له قضاوت سره نه مخامخ کوي. عامه تاسیسات سیاسي نه بلکې خدماتي برخې دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هیواد اوبو مدیریت او په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي.
یو ځل بیا په مخړې ته مهمو خبرونو سر لیکونو ته د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته ولوېدل. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هیواد ته 3000 سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون لخپل وادبا او وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په وی پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیول شي. د بریتانیا د پوز لوی درسیز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتی تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. شک دی چې هغه یو بهرنی ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
نو مې اجي تور او د لوګر ولایت اوسیدونکو هم اوس پیلان په پغمان کې
کاکا درت وای چې د عمر څومره کلونه دی په کوچټوب کې تیر کړی دی؟
کوچې خومه پنځاودو کې ځسه بیا مکتب کې شامل سمه کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچټوب معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وای چې کله دوی نو کوچټوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وای؟
زته اول مې له 20 شروع کړی وو زه به غږ مخې بیا جمعه تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ورته ما پرون چی ټګی زده کړی وو غیر راته یاله به زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشالله ما چې پانتون شاګر سره ما دی لوې درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنه الکان سره برابرونه ول نکی په وخت کې زره درته وای چې مخرو وایم پور مخبل دالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په هوس ما سره ستاسو په انتون شاګرد کولای کی
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي خو موږ اکثره کوچان وس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کی بیا تر وس دغه دی کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو ال خپل میل هم درلودلې ال ته چې لاړو د وطن خلک به دسه موته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل لا دوستي ته خوشاله کېدل موږ به غوته تحفه ورولې غو به موږ د زمې تحفه راګولې بیا به چې سره لږه نه کډه راوړل راو لوګر ته براو کابل د کابل نه بلاړو درجاته وزرجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمونه کول چا به کېږي وبدلې چا به ورورجانه دا شم کول برته براتلو ډیر ښه ستاسو ژوند خوشحالي وو
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خوندور ژوند ته ورګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ وو
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کړي، موږ ته د مالچر برابر کړي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبری مجله زمو همکار جاوید